قدمن اوردونکو د مشال ریډیو یوې بلې خبرونې کې ستړي مشي. زه ستاسو کوربه ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلي سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیرن لرو. اونیس پروګرام پلوشه هم د دې خبرونې برخه ده. خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د ملیحه امیرزاده نه اورو.
خبرونو سټکی په سین صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه ده. د پښتونخوا اسمبلی د بندنو د تیرې ورځې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې او په کابل کې یوه ورځ وروسته اوس هم د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل په سین صوبه او بیا په کراچۍ کې د بارانونو لړۍ دوام لري. په کراچۍ کې د مشال ریډیو د خبریال تر مخه په سیمه کې 18 غنټې باران شوی دی چې د شپې 2 بجو راهیسې شروع شوی. د بارانونو او سیلابونو په دې لړۍ کې تقریبا 250 کسان وژل شوی دي. د بارانونو له وجې به نن هم په ښار کې سرکاري ادارې تړلې وي. د دې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې تر ټولو متاثره سیمه ده بدینده. په دې لړ کې د نړیوالې ورورولۍ امدادي کارونه هم روان دي چې 350 لکه خلک یې په صوبه کې متاثره کړي دي. پولیس وایي د پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په بس د تېرې ورځې په وسلوال برید کې د وژل شوو زده کوونکو شمېره 3 ته رسېدلې. په دې کې د ګاډي ډرایور هم وژل شوی دی. په پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په سخت ټکو کې د پېښې غندنه کړې ده او په کابلي او نیم کابلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کولو لپاره د حکومت نه غوښتنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند غړي ثاقب الله شمکني د چا په ولکه کې چې دغه برید ترسره شوی و ویل شوي چې وخت راغلی د ترهګرۍ پر ضد ټول یو موټی شي. په پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټی شیر پاوغړو په بحث کې برخه وانخیستله. د متنو په سیمه کې د سمودې راهیسې وار په وار د ترهګرۍ پیښې ترسره شوې دي چې پکې په پولیسو د امن لښکر په غړو او اوس په ماشومانو د غبرید مخې ته راځي. په کابل کې افغان امنیتي ځواکونه او د طالب وسلوالو ترمنځ یوه ورځ وروسته اوس هم جګړه روانه ده. تېره ورځ داسې تنظیم شوي یو لړ بریدونه مخې ته راغلل چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او د 40 نه زیات زخمیان دي. په کابل کې د پولیسو یو وایاند ویلي امنیتي ځواکونه اوس هم د طالب وسلوالو د یو ځای په لټه کې دي چې تر اوسه لا طالبانو څخه نه دي صفا کړل شوي. همدغه ودانۍ وه چې په امریکایي سفارتخانه او د نیټو په مرکزي دفتر وسلوالو د ډیزاین راکټونه داخل. بلورې د امریکا د بارنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وای په کابل کې د طالبانو لخوا برید به واشنگتن او د هغې ملګري هیوادونه ونه یروي. د هند پولیس وای پولیسو نن په پاکستان کې میشته اورپکو د ډلې لشکرې طیبه یو مهم کمانډر وژل دی. پولیس وای عبدالله یونی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سوپور په ښار کې په یو نښته کې وژل شوی. ویل کېږي یونی د هند د هغه کسانو په لیست کې یو مهم کس و چې د بریدونو د تنظیمولو لپاره مطلوب دی. په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونو لپاره په یادې شوې ډلې تور دی چې پکې د 160 نه زیات کسان وژل شوي وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران صدر محمود احمدی نژاد یو امریکایي ټی وی ته ویلي په دوه ورځو کې به هغه دوه امریکایي وګړي خوشی کړي چې تیره میاشت ورته د 8 کال لپاره د قید سزا ورکړل شوې وه. په دوی باندې د جاسوسي کولو تور دی. نوموړي ان بی سی ته په تهران کې د یوې مرکې پر مهال ویلي شین بویر او جوش فاتل به دوه ورځو کې د جیل نه رها شي. غربي خبری اژانسونو د دواړو کسانو د وکیل د خولې ویلي ایران د دواړو د ضمانت لپاره فیکس 15 لکه ډالر ټاکلې وي. د غدوان امریکایان په 2009 کال کې د عراق او ایران ترمنځ د پولیس سره نږدې نیول شوي چې د دوی په خبره په غرونو کې لار وهونکي وو. د دې خبر په غبرګون کې امریکا د بارنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نیولینډ ویلي پر دې خبر دي او هڅه کوي چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د عربي هیوادونو خارجه چارو وزیرانو ته ویلي چې د فلسطین ریاست پیژنګلوي کول یو فرض دی په داسې حال کې چې فلسطینیان د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په هڅه کې دي. په قاهره کې د عربي اتحادیې په مرکز کې د خبرو پر مهال نوموړي وویل چې د دې کال تر اخیره به فلسطین کې حالات بدل شي هغه وویل چې د فلسطین ریاست جھنڈا حسکول به په منځنی ختیځ کې د سولې او د انصاف علامت وګرځي. نو موري زیاته کړه، اسرائیل ځان یوازې کړی او باید د هغه جرمونو قیمت ورکړي چې کړی دي، په داسې حال کې چې په غزه کې د غزه فلوټیلا ریډ په نامه عملیات کړی وو. په دې پیښه کې د ترکی یو شمیر وګړي وژل شوي وو. ترکی د اسرائیل سره پوځي اړیکې معطل کړې دي او ژمنه کړې چې په غزه کې به بحري ځواکونه په راتلونکي کې د مرستې لپاره دیږي. امریکا د رومانیا سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې تر مخه به د میزایلو پر ضد د دفاعي نظام مرکز په دې هیواد کې جوړیږي. دغه تړون چې د نیټو د میزایلو پر ضد د دفاعي پلان برخه ده، روسیې غوسه کړې ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د نهه په ورځ دغه تړون لاسلیک کړ چې ورسره د رومانیا د بهرنیو چارو وزیر تیوډر بیکنشی هم موجود وو. هیلری کلینټن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل،
Once the agreement is ratified, the United States will build, maintain and
هغه وایي چې کله دغه راضینامه منظوره شي، امریکا به په رومانیا کې د میزایلو پر ضد ځمکني دفاعي نظام ایجس جوړوي، چلوي او پاملرنه به کوي. دغه نظام چې موږ ډېر د احتیاط سره آزمویلې دي او د تیرې لسیزې راهیسې پر مهال مؤثر ثابت شوی دی، د ټول بري اعظم په ساتنه کې به مرسته کوي او د امریکا امنیت به هم زیات کړي. په چین کې یو سړی په تبر سلور کسان وژلی دی چې پکې یو وړه جینې هم شامله ده. ځایي چارواکي وایي د شورو په ورځ د ګونګي په سیمه کې په دې پیښه کې دوه نور کسان زخمیان هم دي. ځایي کلیوالو برید کوون کې یو ځایي زمیندار ښایي چې ذهني مریض پاتې شوی دی. په چین کې په روسیو کې دغه شان پیښې مخې ته راغلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. کده من اوردونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې واوري او ویلوستئ. هم زموږ د انټرنیټ پانه پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روانه خبرونه کې د پاکستان سند صوبه کې د سخت بارانونو لړۍ روانه ده. د باران له کبله په کراچۍ کې نن ټول سرکاري ادارې بندې دي. بلخوا سیلابونو کې د مړو شمېر 250 ته رسیدلې ده. د افغانستان پلازمینې کابل کې د ناټو هډ کوارټر او د امریکا په سفارتخانه برید کوونکو وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ پرون راځي چې درنه جګړه روانه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی د سکول ماشومانو پر بس د وسلوالو برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د اسمبلی یو غړی وایي، او جلال آباد کې د امن مشاهره د حال له هم خبرو.
منګا د سولې ورک سیره لټو، رب ته زارۍ کوو، ژوندون غواړو نور د جنگونو نه توبه وباسو.
په خبرونه کې 19 پروګرام په لوشه هم لرو. اورېدلې مه هېروئ له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونی لومړی رپورت. په کراچۍ کې د سخت بارانونو لړۍ روانه ده او نن ټول په خار کې سکولونه او سرکاري ادارې چې دي هغه بند دي. لږه شیبه مو وړاندې د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نه وپوښتل چې کراچۍ د سیلاب د بارانونو وروستو څه صورتحال دی. نو هغه وویل،
کراچی خار کې چې د پرون ابل ورځ راسي د تیز باران او د تیزو هواګانو کومه سلسله روانه وه، هغه پرون ماسپخین تقریبا څلور بجې چې دا هغه ودرېدلې ده. دومره تیز بارانونه شوي دي چې د خار تقریبا ټول لوی واړه سړکونه چې هغه د اوبو نه ډک دي او د خار پاتیه فیصده برخه کې بجلی چې دا هغه چې بارانونو په اول سر کې تللې ده. نو بیا نه ده راغلی. کوم صوبایي حکومت چې دی هغه نن سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د بند ساتلو اعلان کړی دی. وجه یې دا ښودلې ده چې په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي، نو ځکه شاګردان نشي کولی سکولونو ته لاړ شي.
ظفر کریمی دا راته وایا چې په سند صوبه کې په مجموعي توګه معنی تر اوسه پورې کم کم علاقې چې دي سیلابونه ډېر زیات ځپلې دي، په داغي الګ تفصیل راکړي.
سند صوبه چونکه د یو برخه باندې یو اوچته برخه ده، یو منځنۍ ده او یو جوړه ده. نو دا ټول شپږ چې دلی دي، په دې کې چې کوم منځنۍ حصه د سند صوبه او کوم ښکته حصه دي لکه سانګړ، بدینه، عمرکوټ، زیرل، بنزیر آباد، لاړکانه او دادو، دا ضلع دا ښکته ښکتنۍ ضلع دي. دا چې دي دا د ټولو نه ډېرې زیاتې زتل شوي دي او په دې ضلعو کې د ټولو نه ډیره زیاته چې ځپل شوې ده، تقریبا 100% چې ځپل شوې ده، نو هغه د بدین ضلع ده. دغه ضلع کې 13 لکه خلک چې دي هغه ژوند کوي او دغه ټول چې دي دا متاثره شوي دي. سیند صبح کې هم سیلابونه بارانونه چې دي هغه روان دي، او د موسمیت محکمه وایي چې دا بارونونه چې دي دا به راتلونکي 2 نورې ورځې چې دي دا به دوام ولري.
ښه، ظفر کریمي دا راته وایا ته د امدادي کاروایانو سلسله روانه ده.
د امدادي خبره تاسو وکړه، امدادي کارونو نو اول کم چې چارواکي دي هغه وایي چې موږ خو اول دا کوشش کوو چې دا کم خلک دي چېرته اوبه راغلې، کم کلي ډوب شو، اول دای اولنۍ مرحله دا اولنۍ کار دا چې دې ته دا ریسک کې دا هغه ځای متور صحیح به پدې کې دا غي ته کم خلک چې په دغه کمپونو کې جون کین هغه د دې نه شکایت کوي چې هغه ته او بن رسیدي پاکي هغه ته خوراک چې هغه مکمل تور باندې نه رسیدي. خو چارواکي وایي چې دا چون کې ډیر لوی افات ته هغه خپل کوشش هغه په یو وخت کې د 2-3 ستونزو سره مخ دي. خو چون کې افات کافي ډیر لوی افات دی او 50 لکه 350 لکه خلک پرې کې متاثر شوي دي.
یو اخری پوښتنه چې د مړوش میرا د سرکاري عدد شمار تر مخه څومره ده؟
چونکه دا په مختلفو ضلعو کې دی او داسې د پیډي مې کم چارواکي چې دی هغه وایي چې په دې کې 286 کسان تر پرونه پورې مړو، دا غي نه وروسته په دې کې د اتیشت ځنې ښې او ځنې 12 کسان ښې چې په دې کې نور کم دی هغه مړ شوي دي، او په دې کې به اکثر مرګونه چې دی هغه د دغه دغه نه د لاسه شوي دي. کم مریضېګانې کم بیماریانې چې په دغه کمپونو کې په خلکو باندې راځي یا په نورو هغه ځایونو کې چې دا خلک ورته تللي دا ټول له دغه د لاسه دا خلک مړ شوي دي.
قدمن اوردونکو هم دې موضوع کې پاتې کی کو د پاکستان د سند صوبو سیلابونو لکبله 50 لک نه زیات خلک اغیزمن شوی دي. دغه خلکو د مرستو لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر بان کی مون ستا د ټلیفون د لاري د مرستو غوښتنه هم کړې ده. نور حال د مجید بابر ناورو.
د پاکستان په سند صوبه کې د روانو سیلابونو او بارانونو له امله د دغه هیواد د فتنو د ادارې د چارواکو د وینا تر مخه تر دا مهال 260 کسان مړ شوي دي او د بارانونو لړۍ لا اوس هم روانه ده. دغه اداره دا هم وایي چې دغه بارانونو او سیلابونو 15 لک اکړه د کرکلې ځمکه هم تباه کړې ده. د دغه خلکو سره د مرستې لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ته د ټلیفون د لارې خواست کړی و چې دغه سیلاب ځپلو سره دي مرستې وشي. دا مهال په سند صوبه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو د مرستو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د یونیسف ویاندې کرسټن ایلس پی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سند صوبه کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده خو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
Right now more than 5 million people have been affected by the latest monsoon floods in Sindh and this is really
په سند صوبه کې د رواني میاشتې د سیلابونو لامل دا مهال 50 لک خلک اغیزمن شوي دي او دا په صحیح مانو کې د ماشومانو لپاره دوه اړخیز زتابایدا سر 15 لک ماشومان د دې موجوده سیلابونو لامل اغیزمندي. نو مونږه د دوی د صحت او خوراک لپاره ډیر فکرمندیو او د سره سره د دوی د خوندې ساتلو او د سکلو د صفا او بو هم مونږ سره فکر دی.
Their immediate needs around health and nutrition, around access to clean drinking water and around protection.
د ملګرو ملتونو ادارې ورلد فود پروګرام د شروع په ورس په لکونو خلکو ته د خوراک رسولو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه په پاکستان کې د WFP ویان امجد جمال مشال ریډیو توول چې دوی تردا محل په بدین ضلع کې 600 کورونو ته خوراکي مواد رسولې دي. د زیاتوي
like food for 71,000 families for a month. However these were basically from
دا محل زمونږ سره د 1,000 کورونو لپاره د وی مشت خوراک شته. دا د روانو پروژو په مټ کې زمونږ سره دي خو مونږ ته د مرستندوی ټولنو لخوا په بیړني توګه د امداد ضرورت دی. مونږ خو لګیا یو او دا مرستې د روانو 3 یا 4 میاشتو پورې روانې دي او د دې د جاری ساتلو لپاره به مونږ ته د نور مالی مرستو ضرورت وي.
د ایف پی خبر ایجنسی یو راپور تر مخه د پاکستان دوست هیواد چین د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د 3.5 میلیون ډالر ژمنه کړې ده او د شروع په ورځ په پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د افتونو ادارې ته د 500,000 ډالرو چک ورکړی دی. د ایف پی د یو بل راپور تر مخه امریکا د شروع په ورځ پاکستان ته د 3.5 لک خلکو لپاره خوراکي مواد او د 15 لک خلکو لپاره د ویانې لیګلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی میرمن وکټوریا نیولند ویلې دي چې امریکا به د دې امداد نه علاوه خیمه او نور مرستې هم زرتر زرا پاکستان ته ولېږي.
مجید بابر چې د سند سیلابونو په اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بهرنیو مرستو په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوله. دا مشال ریډیو ده. قدر من اردن کو استاد پام را ګرځو د افغانستان د جګړې په اړه مانی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې وسلوال طالبانو د ناتو هډکوارټر او د امریکای سفارتخانی پرون برید کړیو او تر اوسه پورې دلته درنه جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې جګړه کې شپږ کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د کابل ولایت د امنیه قمندانې مسؤلین وایي چې په دغو ځانمرګو او وسلوالو بریدونو کې چې د کابل په عبدالحق څلور لارې او همداشان د مزنګ او نورو سیمو کې وشول، پکې شپږ تنه وژل شوي او تر څنګ یې پنځلس تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل د یو سل یو اسمایي زون د جنایي څېړنو رئیس سمنوال محمد ظاهر وایي چې زیات ټپیان شوي کسان ملکي وګړي دي.
یو شمیر وسلوال مخالفین او دښمنان د شهید عبدالحق په څلور لارې کې یوې څوارلس پوړیزې نوې جوړېدونکې ودانۍ ته وردننه شوي او په بې توپیره ډول هرې خوا ته ډزې کوي او تر دې مهاله چې موږ ته کوم معلومات رارسېدلي، شپږ تنه مړه او پنځلس تنه ټپیان دي چې اکثر یې عام خلک دي.
په همدې حال کې د کابل د یو سل یو اسمایي زون قمندان جنرال محمد ایوب سلنګي تیر ماښام د یوې خبري غونډې په ترڅ کې خبري اعلان وکړ ویل چې څلور تنه وسلوال او ځنمرګې د کابل په عبدالحق څلور لارې کې یوې نوې جوړېدونکې څوارلس پوړیزې ودانۍ ته ننوتلي وو چې په لومړیو کې د هماغه ودانۍ یو تن ساتونکی وژلی او یو تن ټکسي چلوونکی ټپي کړی دی. د زیاته کړه چې وروسته وسلوالو کسانو په درنو سپکو وسلو د هماغه ځایه د افغان دولت او ایساف ځینې ادارې په نښه کړې. د سلنګي په وینا چې د نښتې په جریان کې دوه تنه حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وو وژل شول. خو د کورنیو چارو وزارت وایان صدیقي له رسنیو سره په خبرو کې بیا سات وروسته وویل چې دریم تن هم د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د کابل د یو سل یو اسمایي زون قمندان ایوب سلنګي هم داراز په خبري غونډه کې وویل چې د وسلوالو کسانو له ډلې یو تن د عبدالحق په څلور لارې کې مخکې لیدی چې هدف ته ورسیږي. د کابل د هوایي ډګر د سړک په څلوېښت مترۍ کې ځان ته چاودنه ورکړه او یو بل ځانمرګي بریدګر د دریو بجو په شاوخوا کې د 202 شمشاد قمندانۍ د دروازې مخامخ په درلمان سړک کې ځان ته چاودنه ورکړه. نوموړی زیاتوي چې په دې مرګ بریت کې یو تن پولیس وژل شوی او یو بل تن پولیس او درې ملکی کسان ټپیان شوي دي.
زموږ مرګ ژوبله یو تن مړ او څلور تن ټپیان دي. ټپیان د پولیسو د ځون کارګران دي او مړ یو تن پولیس دی.
خو غیر رسمي سرچینې د دې ټولو پیښو د مرګ ژوبل شمیره او مړه او لشلو زیات ټپیان ښیي چې اکثر یې عام وګړي دي. بلخوا له ایساف مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو بریدونو کې بهرنیو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د امریکا سفارت هم چې د دې پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د دوی کارمندانو ته هم په دې بریدونو کې کوم زیان نه دی اوښتی. ولسمشر کرزي او په کابل کې د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر په کابل کې دا وروستي بریدونه په کلکه وغندل. د دغو پیښو مسؤلیت بیا هم د تل په څېر وسلوالو طالبانو پر خپله غاړه اخیستی. د دغې ډلې ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او قاري یوسف احمدي ویلي چې دغه پیښه د دوی ملګرو کړې چې په درنو او سپکو وسلو سنبالو او په ترڅ کې یې ګڼ کورني او بهرني سرتېري وژلي دي. د یادونې ده چې د عبدالحق په څلور لارې کې یوې نوې جوړېدونکې څوارلس پوړیزې ودانۍ ته ننوتلي کسان تر اوسه هم مقاومت کوي او معلومه نه ده چې څو ساعته به نور دوام وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو د حقایقو رابرسیرون کې قدر من اوریدونکو وس وس اطلاع راغله چې د څنګه تاسو دا رپورت اوریدلو په دې رپورت پر مهال دا اطلاع رااله چې په اغوا د کابل کې د طالبانو چې کوم بریت کړي او د امریکای سفارتخانی او د ناتو په هډ کوارټر باندې هغه بریت چې دی هغه جګړه چې د پای ته رسیدلې ده. نور حال باندې نقیب الله متنوال ناخلو. نقیب الله متنوال ستړي مشي یو وار بیا
خوشحال اوسېږي. تازه معلومات دا لیکلی چې دغه پېښه څو شېبې وړاندې یعنی لس پنځلس منټې د مخه امنیتي ځواکونه دغه ودانۍ ته ورختلي دي او ټول برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د جنایي څېړنو مشر جنرال محمد ظاهر وایي چې په دې ټولو پېښو کې تر دې دمه اووه تنه وژل شوي دي چې په دې کې څلور پولیس دي او درې عام وګړي دي او همدارنګه اوولس تنه نور ټپیان شوي دي چې هغې له ډلې پنځه پولیس دي او دولس عام وګړي دي. نو دوی وایي چې اوس پای ته رسېدلی دي او ودانۍ بشپړه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو د ایساف چورلکې یا هلیکپټرونه په فضا کې ګرځي او دوی وایي چې ټول ځانمرګي برید کوونکي په دې ودانۍ کې پنځه تنه وو.
خا لکه تاسو په وینا څنګه تاسو د اطلاع راغله تاسو وکتل چې د افغان چارواکي دا ادا کوي چې د ودانې چې دغه د ورپکو د وسلوانو نه پاکه شوی دا واغې ټول وجلی دی په دې اپریشن کې
او د چارواکو وینا ده چې ټول ودانې اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده د ودانې تر اخره پورې د بام پر سر پورې امنیتي ځواکونه ور وختل او د سرچ عملیات او رسنۍ عملیات کړي دي د دوی خبره چې اوس یو څوک هم پاتې نه دی یعنی ټول هغه پنځه درېڅونکي چې وډر شوي دي
خا ډېر ډېر مننه نقیب الله متنوال قدرمن اوردونکو څنګه تاسو واوریدل د مشال ریډیو همکار نه نقیب الله متنوال نه چې په کابل کې کم برید وسلوال طالبانو کم برید کړو د امریکای سفارتخانی او د غې سره خواو شاو د ناتو هډ کوارټر او یو ودانی باندې قبضه کړی و هغه ودانی کې ټول وسلوال طالبان چې دی هغه وجلی دي دا تازه خبرو
که پښتو وایې مشال ریڈیو وار
قدرمن اردوونکو د پېښور خار متنو کې پرون وسلوال طالبانو د ماشومانو په سکول بس باندې برید کړو چې سلور ماشومان مړه او یو پکې ډرایور پکې وژل شوی وو د دې برید په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویل دي چې د طالبانو پر ضد یو کلکا او مضبوطه تګلاره پکار ده او دی پر ضد جګړه پکار ده په نور حال واده پیښور نه ده مشال ریډیو خبريال خالد خان خشګي نوورو
پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپل پارټي جمعیت علما اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم غړو د سکول د ماشومانو په بس باندې په برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ترخه غړو په ضد په قبالي او نیم قبالي سیمو کې نیخ په نیغ عملیات پیل کړي د عوامي نېشنل ګوند غړي ثاقب الله چمکني د چا په حلقه کې چې دغه ناولې پیښه شوی وه وویل چې په ماشومانو باندې برید کول خو نه د یو مسلمان کار دی او نه د پښتون او وخت راغلی دی چې خګرو خلاف یو موډی شو زکه چې دوی زمونږ د مذهب او پښتون پس اوس زمونږ مستقبل هم پنه کوي
دې خلکو جناب سپیکر صاحب زمونږ مذهب بدنام کو زمونږ پښتو ته ما ته اوس زمونږ مستقبل پس لګیدلی دا ما شو ما زمونږ مستقبل په دې کې واځي پالیسی په کار ته په دې کې دوی ما خبره ده په کار کسو کو ته خبره کوي کایبا زمونږ د دښمنان دی په کار ته چې په اړه سره ما
د پاکستان پیپل پارټي صوبائی ترجمان او د پښتونخوا د اکسایز وزیر لیکه شباب اول چې تر خګرو خلاف د حکومت پالیسی واضح ده او پکار ده چې ټول کام او سیاسي ګوندونه امنیتي ځواکونو سره په دې جنگ کې ودرېږي
د دې سره جنگ پکار نه دی او چې کم جنگ روان دی او دا قوم باندې کو باندې ورته لګیا دي دا دې نه پاره کو قوم هم تیار ده قرباني ورته لګیا دي زمونږه انفورسمنت ایجنسیانو والا قرباني ورته لګیا دي
صوبائی وزیر میں اختیار حسین اوائل چې باید د پاکستان افغانستان او امریکی حکومت دی د ترخګرو خلاف یو واضح پالیسی مخ ته راولي او خپل منځ کې دی بد اعتمادیانه ختم کړي د اوائل چې دی بد اعتمادی ښکار پښتون کام او پښتون خوره ده
خلک کاله شو تر څو د امریکې د پاکستان او د افغانستان اعتماد بحال نه شو
جمعیت علماء اسلام غړي او پخوانی صوبائی وزیر حافظ اختر علی د دې په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی وایل چې حکومت اوسه پوری حص یو نیولی شوی تر خګر ته سزا نه دا وکړي ځکه دا سی پیخي زیاتیږي
اوسه پوری یو دهشتګر ته خو کاغه امریکا نه دی کاغه پاکستان نه دی کاغه د طالب په شکل کې راځي کاغه د مذهب په لوباله کې راځي کاغه په سیکولر جامه کې راځي فکر خدا وا چې مونږه بار بار وایي چې رنگ هاتو گرفتار شو چې اوسه پوری یا په جنا پارک کې یا په آرمی سټیډیم کې یو داسې عبرتناک سزا هغه ته ملو شوی وي چې آینده لپاره هغه یو نمونه جوړ شي
د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم خزینه غړی نگت یاسمین اورغزه اوایل چې ماشومان باندې ټوپک اوچتول د انسانانو نه بلکې د ځناورو کار دی او څوک چې د پښتون کام ماشومان وژني باید ټول کام د هغوی په خلاف راپاسي
سراسر دهشتګردي
په پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپل پارټی شیرپو غړو د ترخګرو د لاسه د سکول په ماشومانو په شهادت باندې په بحث کې برخه وانخسته. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت یو وار بیا د اقتصادي بحران او د مالی بحران له کبله د بجلی قیمتونو کې د اضافي فیصله کړې ده. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا انیسا اجمل راکوي.
حکومت د اقتصادي بحران لوجې د اکتوبر میاشتې ړومبې نیټې نه د بجلی په نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده. د بجلی د نرخونو کمی اداره یعنی د نیپرا بیان سفیر حسین مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې د بجلی د نرخونو په اړه څه داسې وویل.
کله چې په نړیوال مارکیټونو کې د کوئلې نرخ سیوا شي نو موږ سره هم د نرخونو کې زیاتوالی وشي، او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا وخت په نړۍ کې د کوئلې نرخونه لوړ دي، نو ځکه حکومت د لومړي اکتوبر نه د بجلی نرخونو کې 15.6% د اضافي فیصله کړې ده، او اوس به د بجلی د یو یونټ نرخ 1.08 روپۍ شي.
بلخوا په اسلام آباد کې اوسیدونکي محمد عتیق وایي چې حکومت د خپلو زیانونو بوج په اولس اچوي او ځکه د بجلی د نرخونه نور هم زیات شو.
تنخواګانې دورشته نه دی، بل جبې لریټونه سیوا شي، دی بل خرچې سیوا شي، نو بس عوام بس ختم دی، نور پکې نشته، بس هغه ټول اثر په عوام په غریب باندې.
مردان سره تعلق لرونکي محمد سلیم وایي چې حکومت لا د دې ګرانې په دور کې د اولس ستونزې کمول پکار دي او د بجلی نرخونو زیاتولو په اړه دا فیصله واپس واخلی.
حکومت بجلی گرانه کړی دا ما داسې اورېدلې دي چې نورم گرانه کېنو لکه نه دي په کار کنه، عوامو کې طاقت نشته، عوام چې کم دی نه عوام کمزور دی، دا لوډ نشي اوچتوله.
یاد دی چې سر ورځې وړاندې د بجلی د یو یونټ نرخ 2.04 روپۍ زیات کړی شوی وو، کم چې د 13 جولای میاشت نه عملی ګڼل شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو. قدرمن اودونکو، د پاکستان پنجاب صوبه کې د ډینګي تبي چې کوم ناروغان دي هغه کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. لږه شیبه مو وړاندې د اسلام آباد نه مشال ریډیو همکار ریاض مساخل نو پوښتل چې د ډینګي تبي تازه صورتحال څه دی. نو هغه وویل
د صحت کمی اداره دا نو د هغې د وینا مطابق تر دې وخته پورې د پنجاب په صوبه کې ټول چې سونه دي نو هغه 3000 او 3000 کیسونه اوس پورې تصدیق شوي دي، خو صرف په لاهور کې په دې کې د 3500 نه سیوا شمېره ده. کومه چې غیر سرکاري شمېره ده نو هغه تر 2000 نه هم پورته ده، او په ټول ملک کې دا شمېره چې کم ده نو هغه 3300 او 3800 ته رسېدلې ده. دغه شانتي کوم وګورو دې کې 10 یولس پورې کسان دا سرکاري شمېرې تر مخه پنجاب کې د پنجاب په مختلفو سیمو کې دا مړ شوي دي د ډینګي تبې د لاسه، او ورسره ورسره چې کوم نورې سیمې دي لکه خیبر پښتونخوا نو درې کسان دا غزې نه د مرګ داغي اطلاعات دي.
درته وایي ریاض چې د لپاره د پنجاب حکومت په ځانګړي توګه او په خاصه توګه په کاغو ګروپ د وفاقي حکومت لخوا څه داسې احتیاطي تدابیر یا داسې ګامونه پورته کړی شوي دي چې د ډینګي د تبې مخنیوي وکړي؟
صوبایي حکومت د پنجاب هغه خپل کوښښونه کړو، خو هغه کمه دوايانه کمه سپری استعمال کړو، نو یو خدای چې غډیر په محدود او ډیر په ځنی ځینو کې وي په هر ځای کې غنه وي استعمال شوی، بل دا چې کله دا غیر استعمال باوجود هم دارن سیوا شو بیا دا دوايانو کله لیباټو ته یوړې شو نو هغه پته لګی چې دې دوايانو کې هاغه توان نشته چې دغه ماشي اوجنی دغه بوج باندې دا رنز ډیر زیات شو. اوس صوبایي حکومت یو طرف ته چې د نور ملکونو دوايانه راغواړي چې دغه شانتي سپریګانې کې ځای په ځای کلی په کلی کوسه په کوسه، او دا هم اعلان کړی دی چې کور په کور باندې هم دا سپری وشي. ورسره فوج چې کوم دی پاکستانی فوج هغه هم لګیا دی، او د خپل خوښه چې کوم د لاهور د چونې خوښه دی علاقې دی، نو الته کې دی هم سپریګانه، او ورسره ورسره چې کوم میډیکل ټیمونه دی تیبي ډلې چې کوم دی د ډاکټرانو په شکل کې غیزي.
د مشال ریډیو د چار شنبه یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
قدر من اوردونکو په پېښور کې د سحر لسنیمې بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده سټوډیو ته را رسېدلې ده د خبرونو لنډې سره.
پسین صوبه کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې سیاسي ګوندونو په متنو کې د وسلوالو لخوا د سکول د ماشومانو په بس حمله په سخت ټکو کې غندلې. په کابل کې یو ورځ وروسته اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه نهه کسان وژل شوي دي، د شلو نه زیات زخمیان دي. د هند پولیس وایي د اورپکو د ډلې لشکر طیبه یو مهم مشر عبدالله یونی یې وژلی دی. د ایران صدر محمود احمدی نژاد ویلي دوه ورځو کې به دوه امریکایي وګړي خوشي کړي چې تیره میاشت ورته د اته کاله لپاره د کید سزا ورکړل شوې وه. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردگان د عربي هیوادونو خارجه چارو وزیرانو ته ویلي د فلسطین د ریاست په جنګلوي کول یو فرض دی. امریکا د رومانیا سره د میزایلو پر ضد د دفاعي نظام یو تړون لاسلیک کړی او په چین کې یو سړي په تبر څلور کسان وژلي دي.
ملیحه امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیزی وړاندې کولو قدمونه اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی. مقامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نازمونږ همکاري انیسا اجمل تاسو ته راوړي.
رسپانه مشرک په خپل ادارې کې لیکي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ نه زمونږ ټولې ټولنې ته زیان رسېدلی دی، او اوس د ترهګرۍ ختمول صرف په روایتي ګامونو ممکن نه دي. او چې څنګه د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د ترهګرۍ مقابله صرف د بیروزګارۍ په ختمولو کېدای شي، نو دا بالکل صحیح خبره ده، ځکه چې بیروزګاره ځوانان ډېر په اسانۍ سره ترهګرۍ کې شامل شي. او اوس چې په کومو سیمو کې ترهګري زیاته ده، نو هلته بیروزګاري او غربت هم زیات دی. ادارې لیکي چې که صوبایي حکومت ته د حقیقت احساس شوی دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د بیروزګارۍ ختمولو لپاره دې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه دی نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس ډېر په تیزۍ سره په پوره ملک کې خپورېږي، او د پنجاب د صحت ادارې تر مخه قریبا 40,000 کیسونه په پنجاب کې رپورټ شوي دي، او په صبح خبر پښتونخوا کې قریبا 60 د ډینګي مریضان په هسپتالونو کې داخل شوي دي. ادارې لیکي چې د دې بیمارۍ له وجې د انسان ژوند هم ختمېدای شي، نو ځکه حکومت لا په دې لړکې صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. ورځپاڼه ډان هم په خپل ادارې کې د ډینګي مرض په اړه لیکي چې پنجاب صوبه کې تر سرحد پورې په ډینګي مرض باندې کابو اچول شوی دی، او د سرکاري رپورټونو تر مخه د ډینګي له وجې په تیر میاشت کې لاهور کې اته تنه مړه شوي دي. ادارې لیکي چې د کارپوهانو د وینا تر مخه ډینګي مرض ختمول به ډېر په اسانه شوي وو، خو که حکومت په وخت صحیح ګامونه پورته کړي وي او خلکو له یو شعوري مهم ورکړي وي. خو اوس چې د سریلانکا نه کم میډیکل سټاف راغلی دی، نو هیله ده چې د نورو هیوادونو مرستو سره به په دې مرض ډېر زر کابو واچول شي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران تجارتي حجم د یو نیم ارب ډالر نه تر لس ارب ډالر زیاتولو سره سره په مواصلات او توانایي په شعبو کې تعاون هم زیاتولو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی ایران ته د دورې په وخت چې په کومو معاملو کې پرمختګ شوی دی، هغه د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه خبره ده. او څنګه چې وزیر اعظم ګیلانی د ایران چارواکو سره د خبرو اترو پر مهال ویلي دي چې افغانستان، ایران او پاکستان دریم واړو هیوادونو په ګډه ټول وسایل د ترهګرۍ ختمولو لپاره استعمالول پکار دي. نو ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا خبره به صرف بیان نه، بلکې په راتلونکي وخت کې به په دې عمل هم وکړی شي. او ایران سره چې د ګیس پایپ لاین، بجلی او توانایي په اړه کومې خبرې شوې دي، نو هیله لرو چې په راتلونکي وخت کې به د دې هم ډېرې ښې نتیجې مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به نن انډیپینډنټ او د ډیلی ټایمز ورسپانو ته کتنه واوري چې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو لیکنې کړې دي. د دغه لیکنو غټه کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه په پاکستان کې له هند څخه د راغلو مهاجرینو په سیاسي ګوند متحده قومي موومېنټ باندې پیپلز پارټۍ د یو چارواکي لخوا د تورونو په لګېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سند صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ سینیئر وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا څوونی وړاندې د هیواد په سیاست کې څپې جوړې کړې او له حکومت او خپل ګوند نه یې استعفا ورکړه څو په خلاص مټ خبرې اترې وکړي. دا ادعا وکړه چې متحده قومي موومېنټ یا ایم کیو ایم او د دې ګوند مشر الطاف حسین حب الوطن نه دي یا له خپل ملک سره مینه کمه کوي. د ویلي چې په کراچۍ کې په تیرو څو میاشتو کې ایم کیو ایم د سلګونو کسانو په وژنه کې هم لاس لري. د ځینو لپاره به اوس داسې پوښتنه وي چې ذوالفقار مرزا د الزاماتو آیا متحده قومي موومېنټ ته کوم زیان اړولی او که څنګه. ذوالفقار مرزا دغه الزامات په خبری غونډه کې په داسې حال کې لګولي چې لاسیه په قران پاک ایخه او دا هغه څه دي چې په هیواد کې پر ډیر خلک یقین کوي. بلخوا بیا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د سند وزیر اعلی قائم علي شاه د مرزا له دې دری سره خپل تعلق رد کړی دی. ډیلی ټایمز لیکي داسې احتمال هم شته چې ولسمشر آصف علي زرداري به په لندن کې د متحده قومي موومنټ له مشر الطاف حسین سره وګوري. ذوالفقار مرزا ویلي کچېرې ولسمشر زرداري او الطاف حسین سره لاس یو کړي نو دا به د پاکستان د ماتولو برابر وي. متحده قومي موومنټ د دوی پر ګوند لګېدلي تورونه بیا ساسه او ناسم ګڼلې دي. اخوا بیا انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ډلې د وروستي رپورټ په اړه لیکنه کړې ده. هغه وسوالو چې په ټولنه کې تر هغه خوره کړې ده په افغانستان کې د هغوی د لګښت پیسې امریکا ورکوي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې په یو نوي رپورټ کې کړې ده. دغه ډله څرګندوي چې د دې پر ځای چې دا وسوال د خلکو ساتنه وکړي هغو وشني بدلمني وراړوي او د ماشومانو په ګډون ولسی وګړي وهي ډبوي. همدارس له هغوی په غیر قانوني توګه ټکسونه اخلي او په قاچاق کې هم لاس لري. انډیپندنت ورځپاڼې د یو افغان عزیز الله هغه خبره راخستې چې وایي د بیگونه دي سره د دې چې پرده باندې تورونه سخت دي خو ناټو په دې اړه د سیډنو له کولو ډډه کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور څه چې د بشري حقونو د څارنې رپورټ مهم کړی دی هغه دا دي چې د باور وړ نښې موندلې دي. د عزیز الله مسله یې یوه بېلګه ده، دا یوه استثنا نه ده. په یوې پیښې کې په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمنت غړیو دوه ځلمې برمته کړي دي او بیا یې د هغوی د لاسونو او پښو نوکان ایستلې دي. یوې بلې ډلې بیا پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي پر افغان چارواکو هم ورته نیوکه شوې ده او د بشري حقونو د څارنې په رپورټ کې ویل شوي دي چې ولسمشر کرزي د ناټو د زیات فشار له امله د سیمه ایزو پولیسو د ډلې د جوړېدو اجازه ورکړه. د ناټو یو ویان وویل چې دوی به د بشري حقونو د څارنې د ډلې رپورټ وڅېړي او بیا به له اړتیا سره سم ګام واخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدمانه اوریدونکو، په ورسپانه لاس انجلس ټایمز کې د یو مقاله راغلی چې د امریکا د دفاع وزارت داسې پلانون لري چې راتلونکي 3 کال پورې به په افغانستان کې په فوج او پولیسو د خپلو خرچو په برخه کې تر نمای نه زیاته کمی راولي. د دې مقالې مهم ټکی درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون دا پلان لري د راتلونکو 3 کالو پورې د افغان پوز او پولیس سره د امریکا مرستو کې کمی راولي چې د نیمو نه زیاته برخه به کمه شي. د 2014 کال پورې د افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو افغان خلکو ته د امنیت چارې سپارلو لپاره دوی ته تربیت او سهولت ورکول د اوباما انتظامیه د ستراتیژي یو مهمه برخه پاتې شوې. خو د ورځپاڼې په خبره اوس پینا ماڼۍ یا وایټ هاوس فکر کوي دوی دغه خرچې جاری نشي ساتلی او په پینټاګون فشار اچوي چې دغه خرچې د کم کړل شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د یو امریکایي مرستیال کمانډر د خولې لیکي له دوی په فکر افغان پوسټ د غربي پوسټ د معیار ضرورت نشته. ورځپاڼه د چارواکو د خولې زیاتوي د دې پلان تر مخه به په افغان امنیتي ځواکونو د امریکا کلنۍ خرچه تر 2014 کال د 14 بلین ډالرو نه 6 بلین ډالرو پورې کم شي چې د امریکا د دفاع وزارت د 6 کالو راهیسې په افغان پوسټ 9.5 بلین ډالر خرچه کړي. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه سکال د کانګرس نه د 12.8 بلین ډالر غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې وه چې چارواکو دا فیصله وکړه د 3,05,000 نه دی د سرتیرو شمیره 3,25,000 پورې زیاته شي. لاس انجلس ټایمز لیکي د خرچې کمولو په بابله په سپینه ماڼۍ او بیا د افغان پالیسۍ په اړه په پوست کې کچالې موجودې دي او په دې لړ کې درزونه هغه وخت مخې ته راغلل چې امریکایي کمانډرانو غوښتل دوی د پورورو وستلی شي. ورځپاڼه لیکي په پوست کې ځینې خلک وایي افغان شخړه سرته رسول د امریکا ازمایښت دی، خو بیا ځینې انتظامی چارواکي دا د پوست لپاره یو خان غنی نزدکا د نور نقصان نه د بچ کېدلو لاري ګوري. رسپانه ته یو امریکایي پوزي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا چې د فندونو درجه به راټیټیږي په دې ټول خبر دی، خو کدا سي تر ډیر حد وشي نو غونډه ستراتیژي د خطر سره مخامخ وي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دا هفته د کابل په دوره دی چې د چارواکو په خبره د راتلونکو لپاره د افغان پوز او پولیسو سره د مرستې په اړه خبري وکړي. دا چې پوز باندې په خرچو کې به سمره کمی راشي په دې اوس هم د دوانو هوادونو د چارواکو مینس خبرې روانې دي. ورځپاڼه د یو چارواکي د خولې لیکي په خرچو کې د کمی راوستلو د پلان تر مخه به افغان پولیسو لپاره د ګاډو په شمیر کې کمی راوستل شي او ورته به د کمی خرچې استخباراتي آلې ورکړل شي. پینټاګون دا وخت افغان ځواکونو ته د تنخواه، کپړو او په وسلو سنبالولو په لړ کې د کال 15 بلین ډالرو نه زیاتې پیسې لګوي.
ملیح امیرزاده وا چې د ورسپان لاس انجلس ټایمز د افغانستان په اړه یو مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کولو. په جلال آباد کې د سولي او د یووالي په نوم یو مشاعره ترسره شوه. دا مشاعره چې خزینه او نارینه شاعران پکې برخه اخستې وه، د ننګرهار ولایت د اطلاعات او د کلتور ریاست د ځوانانو د فیډریشن تر سولي لاندې جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې سولي ته شعرونه وویل. د دې مشاعره په حق له نور معلومات په جلال آباد کې د مرشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو د پدراسون په نوښت د سولې او یووالي تر شعار لاندې یو مشاعره په جلال آباد ښار کې وشوه چې د خزینه او نارینه شاعرانو نه علاوه پکې د شعر او ادب مینوالو هم ګډون کړی وو. د مشاعرې په دوران کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم مشال ریډیو ته وویل چې له ځوانانو یې تمه ده چې په خپلو شعرونو کې د سولې او یووالي پیغام ورکړي.
د ځوانانو فدراسیون دا مشاعره د سولې په عنوان جوړه کړې ده او لنی کمرغه چې په دې مشاعره کې زموږ خویندو هم ګډون درلوده. د مشاعرې پیغام دا و چې باید په دې مشاعره کې داسې شعرونه وویل شي چې ځوانان سولې ته وهڅول شي او دغه شان د خویندو په راتلونکي فرهنګي ژوند کې حضور هم زیات شي. نو د دې یو لامل دا وښودل شو چې کچیرې په مشاعرو کې داسې شعرونه وویل شي چې په هغه کې د وطن سره د مینې او سولې د راوستو او دغه شان د ملي وحدت پیغامونه له ځان سره ولري، نو خویندې به په داسې مشاعرو کې ډېر ګډون وکړي.
ځوان شاعر برهان د خپل نظم په یوه برخه کې له جنګ ستړی دی، نو ځکه یې ورته زولې نیولې ده چې نورې لیکلي کډه وکړي.
مونږه د سولې ورک سیر لټو، رب ته زارۍ کوو، ژوندون غواړو نور، نور د جنګونو نه توبه وباسو، دوران ویجاړ هیواد سمون غواړو نور، نور د نفاق زالو ته اور اچو، د دښمنانو زړه چودون غواړو نور. جنګ زمنګ سوال او زارۍ ومنه، جنگ زمان کرینا ڈڈا ہوگا.
خو حفیظ کا موال بیا پشیر کی دا تنقیدی غشو گزارو نہ کوی.
اید چپنی او قرقل خاون دا مو دا منو چی تا خدمت کرے دے، خود تر خزان کی پیدا کا مڑا چا پا جڑا بانی حکمت کرے دے.
دا مریم پنوم یا و پیغ لجینی بیا پختونخوا دا طول پختنو شریک کور بولی.
پختونخوا دا پختنو دا دا غسی ما پر اخیاد دا پختنو دا دا دیوران کر خیلی نشی دی لولا یا وجود یا استا دا پختنو دا.
فسیح الله ارمانی د ترنم خواږه د محفل په یارانو وویشل.
سرا وطن با سار پری دی خو تدخ پی مانی سندری موایا، شی بلی ونی سندری موایا، اے وڑی جلی سندری موایا، شی بلی ونی سندری موایا.
یو ځوان جنۍ وایي چې لګړې مشاعره یې خوند واخیست.
مشابانه ده دغه مشاعره کې نسول ته ډېره په زړه پورې شعرونه وویل شو، خویندو هم پکې ګډون کړی و او د دې مشاعرې نه موږ ډېره زیاته خوند واخیست او موږ هیله لرو چې په آینده وختونو کې همدغسې مشاعرې جوړ شي.
یو تن ځوان بیا د سولې په راوستو کې د دولت او نړیوالو ټولنو مرسته ضروري ګڼي.
رحمان نورانی دغه غونډې کې د ځوانانو په ذهنیتونو باندې فکرونو باندې تاثیر ولري. خو حکومت ته پکار ده او نړیوالو ټولنو ته پکار ده سولې د بقا لپاره ځوانانو ته سهم ورکړي په ټولو پروسو کې ترڅو د ځوانانو شې سولې راټول شي.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نوراغا ځواک د مشاعرې په اخیر کې وویل.
د هغه اداراتو په جمله کې نن زموږ فدراسیون او د ځوانانو ولی شورا راځي چې خویندې فعال ونډه په دغسې مشاعرو کې اخلي او شعرونه پکې وایي. زما ستاسو ځوانانو څخه مې هیله غوښتنه همدا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د یو ورور او خور په صفت باندې خپل مسؤلیتونه درکړو، دې ته دوام ورکړو.
دی زیاتوي هڅه به وکړي چې د مشاعرو دا لړۍ په هفتهوارو پنځلس ورځنیو او یا هم د میاشتنیو غونډو په جوړولو تر ډیره وپالي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
کدرمنه اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروگرام پلوشا چې زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو ته راوړي.
پلوشا
په هر کور
کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې خور پکور دا
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمه پښتنې حملتان حملمانه راته غک کې د اګرانه
بلوشا
په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پاکستان د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر مرکې ته چې په سر کې د خپل کلی او تعلیم په اړه وایي
زما تعلق خو سوابه سره دی ګور کې کلی دی جنډا یې نوم دی او تعلیم میں ایم ایس سی کرے گا ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور پی ایچ ڈی میں شروع کرے گا وہاں میں کنینس کے پہ خود درد فیملی ایمرجنسی اسٹے گا امریکی کے وہاں اور وہاں پہ پاکستان تک واپس رکھ لیں اور ایمرجنسی داخل ہوا کہ بیا
عمر خو خزی اکثر نہ کھائی خو بیا ہم عمر مسوم رہے انداز
بره زما عمر زه د 1961 کې پیدا شوم مای 1961 دې کال پوره د 50 شلمه
ها ها سمه ده ها دا راته وایي چې سیاست ته بیا څنګه رالی او آیا ستاسو په خاندان کې په لکه په پلار رور یا داسې څوک په سیاست کې کنا
بره زما خو چې څوک ما پیژني نو د شل کال نه زیات ما از ا سوشل اکټیویست پولیټیکل اکټیویست ما کارونه کړی دي چې کوم ټول زما نظر کې سیاسي کارونه چې کوم ایشوز ما چټ کړو او سیاسي نو سټوډنټ ډیز کې هم ما سټوډنټ پالیټکس ډېره اکټیو نه وم خو هم زرو په سټوډنټ پالیټکس کې او د پی ایس ایف په خپل سټوډنټ فیډریشن سره وم په یونیورسيټي اف بشار کې نو سټوډنټ پالیټکس کې هم ایثار استه ده د سچې ان پی یا د سیاست تر اخلي نه دی وجه دا و چې ما د عمر دا د بشري حقوقو لپاره کار سیاسي کوېشنینګ مې کړی دی نو ما څه داسې ویل دي چې دا سیول سوسایټي څه کوي نو ته یو لیول ته تللی شې د سیسونو کې تبدیلی راوستل نو اټ از امپورټنټ چې اخر به سیاست ته ځي او اکټیو سیاست ته به ځي که تبدیلی غواړي systems ke processes ke no zuma 2002 ke ANP ke un tabdili kafi rahman ho aur aghi ma ta khatak se bafrasia khatak se wo yo sundur umar karo jo approach kar ma ma te wo che kata پارٹی کے راستے میں پڑے ما اور تیر ما تو بل ایکسٹرین دا کوئی جو دا پارٹی خو دس کم تے جو کمفرٹیبل یم کہ دی کہ تم دا سٹیج تے دی کہ تم دا جمہوریت تے او تے دی چ کما فوکس تے اپ ڈیموکریسی سوشل جسٹس ہیومن رائٹس او پیس باندی ان از ورک دا راش اوی مالا کافی سپیس را بلکہ زبر خپل میٹنگز کے از ابزرور را بستم او اغه نه پس چې ما سم دو ابزرو وکړ اي ما هغه چې دا وایي چې اوس سپیسیفیک سره دا نو ما چې دې ام ام یو کومه څه دې هر څه چې کوم زمونږه سوسایټي یا کلچر یا ټریډیشنز ته باکول په ناس او مونږ کې اکچینه زم راغلي نو زه به تاسو ته وایم چې یو خو خو چې سړی کې کله جوائن کوي سیاست ته نو تاسو ورلغه فنکشنز کوي چې جوائن کین نو چې زه جوائن کوم نو مال به هم یو خلوې فنکشن کوي خو به میوزیکل فنکشن وي پوره زمونږ چې کوم ښه د پښتنو ښه سنګرز وي لکه دغه د هارون باچا شو دا ګلزار عالم شو داسې سنګرز به راولي او ما به تاسو خپل پارټۍ کې میوزیک سره ویلکم کړو هغه دا هم وکړل او ډېر ښکلی شو سنګینګ وشو زمونږ ښه ټپي او دغه سره او د انقلابي سندرې ګلزار عالم په ټوله ټپه کې څومره ښکلي کانټریبیوشنز کړي هغه چې زه پارٹی ته دن نشم ایم ایم ای هم دا میسج ورکو چې دا تاسو به موږ نه پندوی ډیسیژنونه پبلیکلی وګاو. نو زه تاسو ته وایم چې دا زما انټرنټ شو
تاسو په خاندان کې څوک په سیاست کې
دی تاسو ته پوښتنه کوي چې څنګه زما خاندان کې راځي چې سړي مو چې چاځه سپورټ کړم. نو بیسیکلی نیم کړی زه په خپل مخه راغلی یم خپل سوچ سره ایم ای ته او دیر کانشس ڈیسیژن میں کرے دے تو زما پلار چی کا مون آغا فوج کیو افوج نائی چی گیا دغا اوکا ریزائن کرو او سیاست پر آغلی او سلی دیو دیلا او اغا سیاست پر آغلی او خود اغا سیاست او زما سیاست تی دیر فرق دے او ما ته ایس تاسی سپورٹ تی پور نا ندی ملاو شده چی کم زو ویلیشن چی یا دی آغی پر نوم در آغلی یا پر دغا زما خپل hard work pati shivade usil ke nikar kare de khpal awam usun che siyasat par aagle de de maqsad da de ke de khpal mate utharam aw se tabdilai de para hale zariyo ko
ابو شاګوهر ستاسو په خیال دا وخت په پاکستان کې په کوم سیاسي ګوند کې خزه ته ټولو زیات دي
پوری زبر داسې وایم چې دې وخت چې خزو په مین سٹریم کے راتوں تو بری تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو بری پر ڈائریکٹ سیٹس باندھ کافی دیر خزے راغلی تھی جنرل سیٹس باندھ کافی دیر خزے اور تک خزے راغلی تھی کسی پر ریزرو سیٹ تو اگر سرا سنس اگر یو غټ پارٹی داوم او هغه کافی دی خلک الکتری دی پارلیمنت کې نو د هغه نمبرز زیات دي د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د ای این پی د بچا خان ور هغه سوچ سره چې شروع شوه دی نو د خصو د پاره زی د ټولو نه زیات ای این پی کې دی خصو د بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزه equal members or equal partners in every sphere agar to ke da ki sandad katle je bhai de ke de salin de nawaz ke baz lage ada hai che de hariyo equal haq se de khuzum aur pakhla bata no struggle ke the freedom struggle ke khuzum war sara umlaade gaye aur patai ke hum dak ka khabar raagle da ke khuzum charta to wingulo ke band kar liye di ke tum aam پارٹیانو لکه اریانان چې پیپلز پارٹی کې هم لا د ښځو وینګ دی نو هغه وینګ کانسپټ په ای این پی کې نشته دی هغه وایي چې د ای این پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټی کې او هغه تکتیک دی زموږ د پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټی باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه کمزوریانې راشي خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پریزیڈنٹ شوه دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه موږ ته دا څو فیلینګ راوند کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست افندیار خان مخامخ شي او وایي چې د کیف فرق نشته لکه کوچا کې کسان کېناستي ورسره نو هغه چې څنګه کمیټېډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څوک سوچ وکړي دی چې موږ له کېدې شي خزو د جدا پلیټ فارم نو اوی چې نه دازمې د پاتې د فلسفي خلاف ورسی ده
دا مشاګوهر سبې دارا ته وایي چې په پاکستان کې خزو د سړو په مقابل کې خو په سیاست کې کمی دي آیا خزو د سړو نه کمی پولیټیکل یا کمی سیاسي دي تاسو په دې باندې خپل څه ذاتی فکر مو څه دی
ګورې زما په خیال خو خزو په هیڅ حال کم نه دي اپورتونټیز ورته کمې نه لاو شې دي اس ورته کم ملاوی کی اغه چالک اس د پاروم ډیر سټرګل کولی ورته او ځان د پروفټی کا هر فیل کی خزو تا زیات مهنت څه کوي موږ تاسو سلتي دا چې جوړه شوی دا چې خزو شاته پښتۍ او اغه کلمې کوم سپیسی نو اغه کې اغه به کافی سټرګل کوي نو اغه سپیس پخلی نو خزو د اچا نه کم نه دي په اس لیول کې کم نه دي بلکې تاسو خو ګورئ چې نن سبا زموږ په پاکستان کې ګورئ نو کدي تعلیم هایر لیول تعلیم ریزلټس ګورئ نو ټاپ پوزیشنز کې به درته خزو ملاوي باندې چې کوم سپیسی ډیر کم دی ورته خو که اس ایکول شي د سما په خیال خزو د چانه کمی ندی زه وام صحابه که دی کمپین لطنی وام زمین چه داده 2008 سیلکشن و صحابه که کمپین کن چه زه از خصو سر ملاو شم ما تا اون لگه دیش آغای خود دوم را سیاسی سوچ و فکر ده دو خود صحابه که دی بچه خان اون کافی کار کړو دا غویا خدای خدمتګاری ډیر دغه کې تلو ډی پی خزه چې څومره ماته شخصي ولګي دا څومره فکر یو د سیاسي چې ما په ولې کې دي چې موږ په ټیل زیات کار کول پکار دي چې هغه راولي جنرالي دا سوچ راځي چې خزه بي فعالي نه دي ای ته دي اویرنس پکار دي دا ټیپیکل چې کوم دي ان جی اوز او د سیول سوسایټي او د جارګن دي اده چې دا اویرنس دا ماته غي خپل ځان نه زیات اویر ولګي دا سیاسي په لیول باندې ډیر اکټیو ډیر وایبرنت خو زه یې ورته زیات پکار
د دې مرکه نوره برخه په روانه اونۍ کې
بلوشا
او اوس هم اورو چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خزه په جائیداد کې د خپل حق په اړه سوای د باز محمد عابد په دې رپورت کې تفصیل اورو
که څه هم د 1300 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د پرځای کېدو او د هغه په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې بیلابیلې مرستندویه نړیوالې ټولنې کار کوي خو بیا هم یو شمېر ښځې وایي چې په خپلو کورونو کې د شرعي حقونو څخه هم بې برخې دي د جلال آباد ښار دوو تنو ښځینهوو په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رحیمه زه خو وایم چې څنګه د اسلام له نظره ښځو ته حق ورکول شوی ده او همداسې په میراث کې ورته حق ورکول شوی ده چې یو عیسی په حساب د پلار سره حق کېږي او یو عیسی د خاوند سره حق کېږي دا باید په مساوي توګه سره ورته ورکول شي که چېرې موږ وګورو ملایان هم همېش همدغه خبرې کوي په پښتني ټولنه کې داسې اول خو په هیڅ صورت باندې راضي کېږي نه چې ښځه حق ورکړي که چېرې داسې یو ښځه پیدا شل او چې چا ورته له ډېر مشکلې درلوده او داسې مبارزه یې وکوله هغې ته هغه ټوله کورنۍ ډېر په خپل روابط فامیلي ټول قطع کوي او په ډېره سپکه سترګه باندې ګوري
زما نوم چې مشګان دی او د جلال آباد څخه رسېدونکی یم په پښتني ټولنه کې چې دی ښځو ته نه د پلار په کور کې میراث ورکول کېږي او نه هم د هغې د خاوند په کور کې صحیح میراث ورکول کېږي په افغاني ټولنه کې چې دی لکه کله چې هغوی خپل لوریان ورکوي هغې نه په بدل کې ولور اخلي او دا چې کله به د خپل خاوند کور ته لاړ شي نو هلته هم ورته همدا خبره کوي چې ستا په هغې کې ایمان ولور اخیستی دی او هغې ته هم د میراث حق صحیح نه ورکول کېږي
د ښځو دا اندېښنې مو د ننګرهار د ښځو د چارو رئیسې انیسا عمرانی سره شریکې کړې هغه په جواب کې وویل
ادا میراث نه ورکول اول عمده علت خدا دې چې زمونږ ورونه د اسلام څخه پوره آگاهی نه لري فعلا موږ په لرو پرتو سیمو کې زمونږ پروګرامونه شته دي په لرو پرتو سیمو کې دغه اخوین زمونږ لرو پرتو سیمو ته ځي او دغه آگاهی ما پروګرامونه هلته خلکو ته تشریح
دا چې د میراث په حق له شریعت سره حکم کړي په دې اړه مو د نجم الدین اخونزاده د عالی در معلمین استاد مولوی حمیم ساپه او پخت هغه وایي ننګرهار کې ګڼ شمېر اوسېدونکي په ولسوالیو کې د ښځو سره د ناروا چلند پړه په هغو نړیوالو مرستندویه ادارو اچوي چې تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې خپلې مرستندویه چارې نه دي پیل کړي
او اوس هم یو بل رپورت د پاکستان شهزادی ګلفام هغه لومړنی ښځه پولیس افسر ده چې ورته د 2011 کال د امن پر ځای کولو نړیوال ایوارډ ورکړل شوی دی د پاکستان ډان رسپانل کی شهزادی ګلفام د ملګرو ملتونو په 16 پولیسو کې ده چې دا وخت په ایست تیمور کې کار کوي هغه ته دا ایوارډ د ملګرو ملتونو د پولیسو او امنیت د څانګې لخوا د ښه کار په وجه ورکړل شوی دی شهزادی په 1950 کال کې د پنجاب په پولیسو کې کار پیل کړی وو او د خپل کار پر مهال یې د سړو پولیسو سره یو شان په ملکی او بهر ملکی سطح کار کړی هغه داسې لومړنی پاکستانی ښځه هم ده چې په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو د بوسنیا هرزګوینا په امن مشن کې شامل وه او دا شان په 1999 کې په کوسوو او 2009 کال کې په ایست تیمور کې هم کار کړی ډان رسپانه لیکي شهزادی د ایست تیمور په مرکز دلی کې د امن په راوستلو او د خلکو سره په مرستو کې مهم رول لوبولې چې د ملګرو ملتونو پولیس کمشنر لوئیس کارهلو وای په ایست تیمور کې کورنۍ تشدد یو عام جرم جوړ شوی دی او اکثره خلک ډیر په ګرانه پولیسو ته شکایت کوي او زیاتوي شهزادی ګلفام د خلکو سره د خپل کار په دوران کې پوره مرسته کړې
اوریدونکو دا واد دی اونۍ پلوشه چې تاسو واوریدا د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان
د منګوټی سره پد کو د تتمان
کان ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپه او خاده خو هم دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ
ما د دلې دوند